یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونه په راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. نن شنبه ده د تلې میزان شپږویشتمه د اکتوبر میاشتې اولسمه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. خبرونه له فریبا ظاهرنه.
پس از که مهمو خبرونو سرچکیم، افغان ځواکونو تېره شپه د هلمند ولایت پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه کړي دي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر نن ووژل سو او د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلامي، لی عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي د هلمند په خوشکابه سیمه او لشکرګه او کندهار لوی لار کې تیر شپه د هوایی بمباری خبر ورکړ. خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. بلورته د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او کوچنیو لارو ماینونه پاکوي. شغل ځواک وویل
ان شاء الله ډیر ژر به عمومي لار خلاص شي او توانې مشي ټول ولس بیل کوم ستونزې ور باندې تګ را تګ وکړي. تنها مشکل د لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډیر پلچکونه په ماین الوزول شوي دي او ډېری ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ شوي دي چې هغه هم د پاک سازۍ چارې روانې دي.
لاتیرو اتو ورځو رئیس د هلمند په مرکز لشکرګاو یو شمیر نور ولسوالۍ سختې جګړې سوي دي. د دوغو جګړو شدت لاتیر شپې رئیس څه کم سوي دی. د دې جګړو لامل په لسګونو زره کسان بي ځای سوي هم دي. افغان چارواکو له دوغو بي ځای سوي سره د مرستې ژمنه کړې ده خو تر اوسه دغه خلک ادا کوي چې مرستې نه دي ورسېدلې. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر سمونیار جمال الدین نن ووژل سو. د پروان د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي پر موټر د سړک د غاړې ماین وچاودید. د شغلي هاشمي په خبره په دې پېښه کې دوه نور پولیس هم ووژل سوي دي. دا پېښه نن سهار د سالنګ ولسوالۍ په لالمه سبزک سیمه کې سوي ده. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغان انجلی شربت ګولی عکس د پولند په یو بولۍ کې په ډېر لوړ بیه وپلورل سو او ریکارډ یې جوړ کړ. د بولۍ جوړولو پولندي کمپنۍ د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د سټیف مکاري په لاس اخیستل سوی د شربت ګولی عکس په ډېرو په وبخښئ له $10,000 ډېر بیه باندې وپلورل سو. د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ډی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. دوی بیګا د پنجاب له ګوجرانوالا کې لوی غونډه جوړه کړې وه. دې غونډې ته د مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف چې په اداري فساد تورن دی او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي د ویډیو کانفرنس له لارې تاسو وویل
اپنی مرضی کی حکومت بنائی.
چا دا عوام انتخاب رد کړ او خپل خوخی حکومت جوړ کړ. چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ. چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړي د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږي او پایلې د ګجرنوالی خلک کوي.
بلورته په لندن کې د تحریک انصاف ګوند پلویان د نواز شریف هستوګنځي مخته د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. په فرانسې کې هغه کس د پولیسو په ډزو وژل سوی چې ویل کېږي د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې ښوونکي وژلې وه تروریستي پېښه وبلله.
زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو.
پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وسو. د دغه قتل په ارتباط نه کسان تر اوسه پورې نیول سوي دي. له پیژند پاڼې څرګنده سوي چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږېدلی دی. او د آذربایجان په دوهم شار کې د توغندیو د بریټ لامل دیار لستنه وجل سوی او تر 500 ډیر ټپیاندی د شمیرې د هوا د بیړنۍ حالات وزارت کړی ور کړی دي. د ازادي رادیو د آذربایجان څنګه خبر ور کړی چې د ژغورنې ډلې له سیمه ایزو سره یو ځای هڅه کړي چې خلک لړنګ سوی ځایونه راوباسي. د راپور لمخې لشته لږ شل کورونو ته زیان اوښتی دی. د توغندیو په یو بل بریټ کې چې هغه هم نن سهار وسو د منګچوي شار په په دې شار کې د آذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی، خو د دې برید لامل د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل سوي. د توغندیو د برید داسې وخت سوی دی چې د ناګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. روسیې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اور بند کړی او دا دوه هیوادونه یو بل په وروستیو بریدونو تورنوي. د خبرونو پای
دولس بجه و شپږ دقیقې سوی تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اورئ چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. د امرالله صالح د دفتر ویان
د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
نن د بی وزلی په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ ده. حکومت وایي هڅه کوي وزګارو ته د کار زمینه برابره کړي.
حکومت هم د دې هڅه کې دی خپل دیننه په دولت کې د کار وړ خلک جذب کړي. د فني مرکزوي زده کړو موضوع د کار او ګرین تولیدات لپاره ورته د زمینه او د فرصتونو برابر کړي.
د هلمند پر وروستي وضعیت هم راپور خپرو چې له څو ورځو پکې جګړې روان دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسه کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یو ښوونکي په وژنه تورن دی. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 32 دقیقې دي. د خبرونې د سر مطلب راخلو، په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د ښار امنیتي مسؤلیت یې په خپله پر غاړه اخلي. شغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پر غلو، مجرمانو او شکمارو به هیڅ زړه ونه سوځي. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړي. نور حال رکبي دیو جنې د شغلي صالح په څرګندونه کې نور مهم ټکي څه و؟
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال دې تړکړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسولیت په غاړه واخلي. د افغانستان جمهور ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه یې سر لننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی صالح لیکلی دی د خلکو د امنیت ساتلو لپاره د قانون عملي کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې د قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړی مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د دوشنبه په ورځ د رډو ته وویل د ترخګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړی معاون صاحب هم ټینګار کړی دی، هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خودل کیږي. د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
خغلی مراد زیاته کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوې تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لښته ظرفیت به کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوي، هدفي وژنې او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل ښار کې معمول ګرځېدلی دی. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه. د ډیوی نادر پر راپور کې مو وردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي. شغلی صالح برای نه وخت پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې خلک دې ډاډه وي چې د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمانو او د مزکو د غاصبانو لست مخکې تر مخکې جوړ شوی او دی پر چا زړه نس وځي. د وروستۍ ورځې د کورنیو چارو وزارت هم هر ورځ د لسګونو هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې په وینا یې خلک لوټي او یا هم په نورو جرمونو کې ښکیل دي. پخوانی جنرال امر الله امان له کابل په مستقیم تماس کې را سره دی. امان صاحب، خبرونې ته شرق لست، تاسو څه فکر کوئ چې د امر الله صالح دا اقدام څومره کولی سي د کابل امنیتي وضعیت بدل کړي، البته د ده تجربې ته په پام سره چې په امنیتي برخه کې لري؟
نن خپل احترامات او سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ډېری خې رادیو درنو اوریدونکو ته هم وړاندې کوم سیاته سلامت هم غواړم. په دې کې زه شک نه کړم، واقعا د کابل د پایتخت، د افغانستان د پایتخت وضعیت له لحاظه د امنیتي ډېر وران شوی ده. په کار خدا و چې دلته مسلکي کسان کا استخدام شوي وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل شوي وو، ضوابط جای په جای شوي وو. زه فکر کوم چې دغه هدف پورې رسوایی نه پیدا کېدله. دلته وګورئ، تاسو یو وزیر د داخلي په راس کې د ټول امنیتي قواوو کې کار کوي، او بیا ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي، او قومندان د فرپیل تا کار کوي، زوند 101 په نامه کار کوي. ضرورت دی یو معاون اول د رئیس جمهور ته، یو خارګوټی ته، او هغه هم په دونه شدت باندې تعهد ورکول او صدا کوي در صورت چې دغه مجرمینو چیري ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي، نو دا خو کېدل چې د وزارت داخلي لار نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونی ولسی.
خو موږ دا زیات وخت یادونه کوي چې هغه کسان چې په دغه جنایي پیشو کې داخل دي زورور کسان دي، ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي؟ اول دوی په وړاندې واقعا اقدام نکړي؟
دا زور ورکسان هغه دلو دبلو ته مربوطیږي چې خداګا او نه خداګا په نظر کې بعضی خبرې نیول سوي نه نیول سوي. تنه موږ دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې موږ تقریبا په حدود اضافه لزر یا 2000 میل سلال ته توزیع کړی دا د دې سلال غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده تل کیږي. هغه سلاګان چې موږ په یو نام په بل نام باندې له طرفه دولت توزیع سو، هغه تور سلاګان چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري ورمندان، او وی هم دغه سلاګان خپل د دې سلا د سوري لاندې یو قانوني بنه ورته ورکي. زه د دې تیاری او د دې وړاندیز ورته سوی د طرفه د ولسمشر ماوي صاحب اول ته دا زه تاییدوم، اما دلته بعضی نور درونی د اداري کم سکتور او کم نظام چې دلته د نظام د کنټرول په خاطر باندې، د امر د تطبیق په خاطر باندې، اوس خپل وزیر د داخلي هم د کابینه یو عضو ده، د رئیس جمهور د لاسلان د کار کوي. دغه شدت ول هلته نور کوي، کومه د خپل ماوینین او بعضی ولایتو ته توظیفو او دا کار کوي. پس دغه ماهیت د مسولین د سکتورو خی چیر ده؟ زه باورمند نیم په دې باندې. هغه وهم چې د امر الله صالح ماوی صاحب اول د ریاست جمهوری په 22 ورځې د وزارت داخلي کې په دغه ته خبر کړی ده، فکر کوم چې دا به هغه وهم باندې دغه کسان چې ثابت شوي ډیر به زر وي نیسي. اما امیدوارم چې بیا پر روابط باندې خوشی نیسي، لکه هغه کسان چې صالح صاحب نیولی وو چې بیرته خوشی سول او بیا بایومتریک سی وو، بیا په بایومتریک بیا ونیول سول. دی اوسره هغه قانوني
بله برخورد سی. امان صاحب، تر دې مخکې بخښنه غواړم، تر دې مخکې حکومت خبرداري ورکړې وو چې د کابل په هر حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي د حوزې مسولان به لدندو لري کیږي. بیا وروسته د څلورو حوزو مسولان بدل را بدل سول، دغه هڅو ولې نتیجه ورنه کړه ستاسو په نظر؟
زه یو شعار کوم چې دغه وزارت کې چې څوک تعینېږي، که د قومندان د امنیت له طرفه تعین شي یا د وزیر صاحب له طرفه تعینېږي، نو قومندان د امنیت یا د خپل وزارت په مشوره باندې تعین شي. هغه کسان چې له بل مرجع نه تعینېږي، د داخل د ارګ نه تعینېږي، د داخل د شورا د امنیت تعینېږي، یا خپل وزیر پی نه خبر، یا خپل قومندان د امنیت پی نه خبر، دغه یو نوې شکستګي هغه شیرازه د خپل اداري یا د اصول د اداري ماتيږي. فرضاً زه له طرفه د یو کس مقرریږم چې وزیر به باندې خبر نه ده، زه قطعا وزیر ته احترام نه لرم، وزیر ته امر هم نسم تطبیقولی، لپاره دې زه بل چا مقرر کړم. موږ هغه سلسلې مراتب اصل په نظر کې نه دي نیولي، موږ هغه خپل دفتر د ذاتي دغه افسر هم نه دي لیدلی چې دغه مسلک چې ده او د چیرته کار کړی ده، فقط ټول په روابطو باندې په شناخت باندې تعین شوي. داسې کسان هم دي چې په زر د 50 کلو کې یوې رتبې ته ځان رسولی ده، په رشوت باندې، په شناخت باندې، اما هغه یو موقف نیولی ده، هغه تجربه دي نه لري. موږ هغه متاسف هم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله مابین ته نن راوستل چې د افغانستان وضعیت یو بحران خوښلای دی او خپل امنیتي وضعیت د کابل په پایتخت
حکومت
ډیپلوماټیکي
خار ده بلې امن صاحب حکومت وخت نه وخت لولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي ولس څه کولای شي
ولس اڅه کولای شي د ولس ته صادقانه مراجعه وسی هیڅ امیر د اوزید ولس په کومک نه د غوښته هیڅ کومندان په غوښته نه ده کړې موږ چیرته موږ هغه پاسپورت د امنیتی چې ورته وایو چې هغه موږ جوړ کړو موږ ته کمیټه جوړ کړل موږ ورته وړاندې زو کړل چې جمهوریت ته متاسف یم چې د هیڅ حاله تجربه نه کار نه اخیستل نه د اخیسته د حکومت ځوانو درسته د حکومت ځوان سي ولې د تجربه سره د ځوان سي موږ د ځوانانو مخالف هم نه یاستو اما متاسف یم چې هغه کاروژن کې لکه مسلکی خلک کله چې دوی کینار ته لاړل او ځوانه ډله راځي کړه ایکاش ځوان دی وطن وی ایکاش ځوان وی چې هدا خپل د لاس کاله خپل مسلک تیر کړي هغه مسلک یو اداري مسلکونه دي او یو امنیتی مسلکونه دي امنیتی مسلکونه ځان ته صنف ده او اداري مسلکونه دي لوجستیک مسلک د تخنیکی د کملا تخنیک مسلک هغه په جرمو نه پیږي یو تعریف د جرم نه لري نه پیږي چې موږ څونه و جرم لرو دلته متأسف هم دغه روابط ورکه کی ضوابط په نظر کې ونی چې د ګمان کوم چې
ډیره مننه پخوانی جنرال امرالله امان و چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر څرګندونو یې راسره خبرې کولې شغلی سلی ویلي چې د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي او دغه راز پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري
اقتصادي خبرونه له ناجي سپیڅخه
د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي قدرت الله زکی نن شنبه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسې اخیستل او یو شمېر هیوادونو سره ګمرکي ستونزو په تړاو ورته د سوداګرو ګڼ شکایتونه رسیدلې دي لبلې خو یو شمېر سوداګرو او پنګوالو په دغه غونډه کې وویل چې د چابهار او لاجورد لارې پرانستل شوي خو تر اوسه په دې لارو کې سوداګري زی راکړې ورکړې نه دي شوي دوی وایي سوداګري زی راکړې ورکړه ځکه نه تر سره کیږي چې افغان حکومت تر اوسه قانوني پړاوونه نه دي تر سره کړي دا مهال د افغانستان نوي سلنه سوداګري زه راکړه ورکړه او ترانزیت د ځمکې لاري کېږي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي خې سږ کال به د جلغوزو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنې خې چې سږ کال به د جلغوزو په حاصلاتو کې دوه برابر زیاتوالی راشي تیر کال د جلغوزو حاصلات 3 سره چونه و خوست پکتیا پکتیکا کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې پکې د جلغوزو ډیر حاصلات کیږي د کرنې وزارت وایي د جلغوزو حاصلات ځکه زیات شوي چې د پروسس او بازار موندنې لپاره ډیر کار شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر شپږ وی افغاني اتیا پوله یو یورو نه اتیا افغاني دیرش پوله یو انګلیسي پاوند اته نوی افغاني شل پوله یو سعودي ریال شل افغاني دیرش پوله زر ایراني تومان دوه افغاني پنځه پنځوس پوله زر هندي روپۍ یو زر سلويخت افغاني او زر پاکستاني روپۍ سلور سوه پنځه وی افغاني
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نوور د افغانستان مسایل ته بیرته ورګورځو او سیو نړیوال موضوع اخلو په فرانسې کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شونکې په دې خاطر وژلې چې د اسلام د ستر پیغمبر کاریکاتوري شولې وو د فرانسې ولسمشر دغه شونکې قاتل تروریست بللې اسمت سروان او نور تفصیل
د هغه فرانسوي شوون کې چې په ورستي ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شولې وو د پاریس په لمنه کې لخپل شوانځي دی باندې سر پرې کړل شو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تروریستانو بریټ وباله ماکرون شوانځي ته نشته په هغه ځای کې چې پر دغه شوون کې حمله شوه وویل یو فرانسوي نن په دې خاطر وشل شوی چې زده کړې ورکول او د بیان ازادي شوهله پولیس وایي حمله کوونکې چې هویت نه دی سرګند شوی د دوی لوري حق محل وبشتل شو چې هڅه یې کوله وینسي او ورسته د ټپونو په خاطر سا ورکړه د لیمون رسپانی د راپور لمخې د فرانسې د تروریستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پیشه په تروریستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سند ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څیړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیښې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر ناره یې وکړه. عدلي سرچینې وایي د یو کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندلي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یو ویډیو پیغام کې کړې او ویلي دي چې له ځانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستي کوي. په دې جګړه کې لزګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو او د زرګونو نورو د بې ځای کېدو خبر ورکول شوی. د ازادي راډیو له خبريال الیاس دایت څخه میشه به مخکې پښتنو کړې چې وروستي وضعیت څه دی.
د فعلاً لپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او دریمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمه کې موقعیت لري، شدی جنگونه وجود نه لري. ولی خال فیرونه کې جو مرز واک وای چې دی د بولان په مربوطات کې د بولان تر منډي وراخو د جام په پښته په مربوطات کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅا په د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښې د لویلت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د اساسیت لامل نه غواړي چې دوی خپل هویت وشي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپل ادارې په خاډو امنیتي نهادونو مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول سوي دا امکان لري پر اتلونکو کې معلومات پلاس راسي او درسونی سره شریک سي او حکومت پر رسمي ډول په دې باندې څووي. خو سپیلن جګړې د شکرګاه شهر تر څنډو رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په شهر کې خلک آرام نه وي او نارامه وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشويش کې دي چې شهر ته به څه پیښیږي، خو حکومت د شهر د خوندیتوب ادعا ورکړي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان زای سی وی او د دوی لپاره څه ترتیبات نیول سی وی دي؟
چارواکي وایي چې خاطر د ماجرون رسد چې د اتزر په شاوخوا کې کورنی به زای سی وی دي، ولی د مرستندوی د روسره د دوی خلیزل شروع دي تر څو د کورنی سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جلب کړي، خو تر اوسه پورې ډیرو کورنی په ساته مرست نه ده سوی. یوازې نن د پیښ وړاندې مبارزې ریاست او د ماجرون رسد څو کورنی تمرست ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنوي سره نه دي شریک کړي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایله تاسو مننه چې د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سمنا جاسپی د کابل چا پرسپونه ته کتنه کوي.
مسیر ورسپانې په کابل او نورو ولایتونو کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو په تړاو لیکل چې د دغو غلاو په ډیرې دو سره د حکومت امنیتي ادارې کمزوري او پلانونه یې ناکام دي. د ورسپانې په وینا کې امنیتي ادارې په خپلو چارو کې رښتینی او ژمنې اوسي، نو په هیواد کې د هر ډول جنایت د مخنیوي امکان شته دی. ورسپانې د امنیتي تړون تر عنوان لاندې لیکلي چې په نړۍ کې دا یوه ناکامه تجربه ده چې په افغانستان کې به هم د خپل سره یو سبب شي. لیکوال همدارنګه لیکلي چې په امنیتي ادارو کې مداخلات روان دي او په وینا کې چارواکي د پلانونو په طرح کولو کې ناکام دي، د مجرمینو په وړاندې جدي اقدام نشي کوي او هر څه د دې لامل شوی چې ناامنۍ پراخې شي. دنیا ورسپانې پوښتنه کړې چې آیا د هیواد لپاره جګړه مهمه ده او که سوله؟ ورسپانې لیکلي که چیرته جګړه مهمه وي بیا نو د سولې د خبرو پیل کول هیڅ منطق نه لري، خو په وینا کې چیرې دواړو لورو درک کړي وي چې جګړه له دربدرۍ او بېوزلۍ پرته بل څه نشي راوړلی، باید سوله وکړي. لیکوال لیکي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ د غم په ټغر ناشې دي. دنیا ورسپانډي ټینګار کړی اړینه ده چې دواړه خواوې لومړی د سولې خبرو ته ژمنتیا وخی. او هیواد دولتي ورسپانډي بیا د هلمند برید ته په اشاره لیکلي چې دا جګړه د پاکستان لخوا رهبري کیږي. د سرمقال لیکونکو په وینا په داسې حال کې چې طالبان نشي ویلی چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور شته، خو په وینا یې پر هلمند د پاکستاني ملیشو د یرغل څه نوې خبره نه ده، بلکې په وینا یې آن په شمال په ځانګړې توګه په کندوز کې هم پاکستاني ملیشو بریدونو ته زور ورکړی. ورسپانډي ادعا کوي په قطر کې ناست طالب مرکچیان هم د پاکستان له مشورې او اجازې پرته هیڅ تصمیم نشي نیولی. ورسپانډي د قطر مذاکراتو ته اشاره کړې چې په قطر کې د سولې لپاره حاضر شوي طالبان هیڅ صلاحیت نه لري، او برعکس د تمې پر خلاف په افغانستان کې د پردی جګړه او د پاکستان یرغل ته زور ورکړی.
په څو شیبو کې د راپور خپرو چې نن د بېوزلۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. خو تر هغه مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي له کریسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2500 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي چې ولسمشر شام غواړي ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. نور له اسمت سروانه.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي تر کریسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو وه، او د دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرټ اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کریسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره ورسته لدی وکړه چې ترامپ ورسته یو ونی کې دوه ځلې وویل تر کریسمس پورې بل افغانستان امریکایي پوځیان ووزي. د سی ان بی سی د راپور لمخې اوبراین وویل ترامپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لوري اداره شي، او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواو عمومي قومندان دی، او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستان ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړو سره یو ځای ځواکونه لیږلي، او له هغو سره به په همغږي خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا یو سلو 3.9 میلیارد ډالر لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریه جګړې امریکا ته په 1 تریلیون او 15 میلیارد ډالر تمام شوي دي.
نن د اکتوبر 18 د بیوزلۍ د کمولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. حکومت وایي په افغانستان کې 45% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. تفصیل له خان محمد سین.
به خدا اسم مجبوری آمده، مسنا داری بیچارگی آمده.
د سلور اولادون و مور دیرش کلان زبایده د اقتصادی ستونزه د هواره او د دوره پیدا کولو په خاطر سوال تا عرا شویده. زبایده چه میره موچی ده وای په سوال شرمیگی، خو اولادونو تا د دوره پیدا کولو لپاره دغه کار کبی.
از مجبوری آمدیم، به خدا از دچه هستم، ده خیمه افتیدیم، به خدا می شرمم، تککایم نیچوب داره، نیروغن نیار.
زبیده له حکومت غواړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان د اکتوبر 18 د بیوزلۍ د لمنځه وړلو په نوم نومولې ده. مخکې له دې نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې کووید-19 به په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه په شدت سره لوړه کړي. دغه بانک وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه له 45.5 2% ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي اداره بیا په روانه لمریزه میاشت کې په خپل یو راپور کې وایي چې د کووید-19 له امله 83% افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او د بېوزلۍ کچه هم 10% لوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د افغانستان خلک په ورځ کې له 2 ډالرونه د لږو عوایدو په لرلو سره د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. ورته وخت کې د افغانستان د مرکزی احصائیه د شمیرو لمخه د دې هواد 45 سلنه خلک د بیوزلې تر کرخې لاندې وسیدل، خو د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د قرنټین موده لامل شو چې د شمیره 15 ته لوړ شي. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان صبور نریمان وای دغه وزارت د نورو ارګانونو په همکارۍ د بیوزلۍ د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي.
د اقتصاد وزارت د خپلو وړاندیزونو یوه بسته اړوند ارګانونو ته وړاندې کړي چې له مخې یو لړ کارونه ترسره شي. څو وکړی شو کسبګر او هغه کسان چې ډیر لږ عاید لري د دغه مرستو تر پوښښ لاندې راشي.
د ښاغلي نریمان په خبره دغه وزارت د بیوزلۍ د کمولو لپاره اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب کړي چې په پلي کېدو به د بیوزلۍ کچه ټیټه شي.
د خان محمد سین راپور مو واورید. د زهرو کاروان اونیزه پروگرام د خبرونی پاتې برخه جوړوي، خو تر هغه مخکې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زوري.
افغان چارواکي د هلمند په خوشکابه سیمه او د لشکرګاه کندهار لوی لار کې تیر شپه د هوایي بمباریو خبر ورکوي، خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. بلورته د هلمند والی وین عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او کوچنیو لارو ماینونه پاکوي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر سمونیار جمال الدین د خپلو دوو نورو ملګرو سره د یوې ماین په چاودنه کې نن ووژل سو. د پروان امنیه قمندانۍ وایي چې دا پیښه د سالنګ ولسوالۍ په للمی سبزک سیمه کې سوې ده. د افغان انجلی شربتګلی عکس د پولند په یو بولۍ کې په ډیره لوړه بیه وپلورل سو او ریکارډ یې جوړ کړ. د بولۍ جوړولو پولندي کمپنۍ د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د سټیف مکری په لاس اخیستل سوی دغه عکس په څه باندې 10,000 ډالرو پلورل سوی دی. بولۍ د پنجشنبې په ورځ وسوه. د شربتګلی عکس په 1950 کال کې د پېښور د کډوالو په یو کمپ کې امریکایي عکاس اخیستی و او د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پښتۍ خپور سو. په فرانسې کې هغه کس د پولیسو په ډزو ووژل سو چې ویل کېږي د پاریس په څنډه کې د یو ښوونکي سر پرې کړی. د فرانسې پولیسو یو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې ښوونکي ووژل یوه تروریستي پیښه بللې ده. د دې قتل په تړاو تر اوسه 9 کسان نیول سوي دي. او د آذربایجان په دوهم لوی ښار ګنجا کې د توغندیو د برید لامل دیار لستانه ووژل سوي او تر 500 ډیر ټپیان سوي دي. د شمیرې د دې هیواد د بیړنیو حالاتو وزارت ورکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوورېدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په تخار ولایت کې نږدې 1.5 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د میزان د میاشتې پر 22مه نیټه د تخار ولایت د روستاق ولسوالۍ په خانقاه سیمه کې 9.5 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې د بدخشان له شهر بزرګ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې وړل کېدل. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو د قاچاقو په تورې د موټر چلونکي په ګډون دوه کسان هم نیولي دي. د کابل پولیسو د 40 کیلوګرام او 400 د قاچاقو مخاوني و. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ویل د خیرخانی کوتل په سیمه کې 40 کیلوګرام او 400 هغه مهال ونیول شي د هیواد له شمال څخه په یو موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز سرنوالي ته معرفي شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز محکمو 50 قاچاق کوونکي په جزا باندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د میزان د میاشتې پر 28مه نیټه ازادي راډیو ته ویل د نشي موادو د 33 قضیو په تړاو 50 قاچاق کوونکي نیولې چې د ابتدایي او استیناف محکمو له خوا له دوه څخه نیولې بیا تر شلو کال پورې په بند باندې محکوم شوې دي. لدې قاچاقونکو سره څه د پاسه 15 کیلوګرام هیروئین، شپږتیا کیلوګرام مورفین، 150 کیلوګرام تریاک، څه د پاسه یو ټن بانګي او 180 کیلوګرام چارس هم نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په تیر یو اونۍ کې د نشې موادو 28 تورن کسانی ولی او له نشې موادو سره د مبارزي اګلی او قضایي مرکز سرنوالۍ ته معرفي کړی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې څلور قاچاقکونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې له نشې موادو سره د مبارزي پولیسو په غزنی ولایت کې درې قاچاقکونکي له 15 کیلوګرامو ښیښې سره نیولې دي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په فاریاب ولایت کې یو قاچاقکونکي نیولې چې غوښتل یو کیلوګرام هیروئین په خپل خېټه کې د میمنی ښار ته قاچاق کړي.
مسکا هوته کو چې د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشې موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده.
همسال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگانهای کشفی و ببیج پولیس نوارده مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خود دارد.
پیوبر راپور که بدا هم واورو چی؟ ملګر ملتونه وای په نړۍ کې له هر درې متعددونو څخه یو یې شزه ده.
کلی رئیسه بدم کې پدایم دا اوردی مل
زه لا وړه و مچې پلار می په فرا ولایت کې په ملي پوس کې د وظیفې پر مهال و بشل شو. مالغه ما نشو ته مخکړه او لګلګ تاریخ می خړل.
د نوو نشې مواد رواجولو په اړه ډاکټر عبد الشکور حیدری سره مرکه لرو.
ساقي خانه غیر قانوني فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي. او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي.
د شیخان په نوم یو معتاد وایي چې پلار له ماشومان سره یو ځای له کوره شړلې دي.
واده می په میندابه کړي دوه اسله کوانې می پور کړي دي. خو موږ په داسې بادامادي راوختل چې اوس د کار نه ومنور.
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای شي.
دی بدمرغه پولیس خو زمونږ پوز را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بدل کړ.
ته دا پولیس پیژنې؟
حکومت نه څه پیژنم.
خاوس دا سی وکړه چې سو پولیس در سره بوزه. دا پولیس ونی سه امنی قومندانې ته راواله.
اوس خبرونه د نشې موادو د قاچاقو د شبکو په موضوع باندې پیل کوو. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په خوا به د نشې موادو قاچاقونکو په انفرادي ډول نشې مواد قاچاق کول، خو اوس د قاچاقو لپاره پراخ شبکې جوړې کړې دي. له نشې موادو سره د مبارزې تحلیلګران د نشې موادو تازه کاروبار ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان پولیس مجهز او ظرفیت یې لوړ کړي چې د نشې موادو له شبکو سره مبارزه وکولای شي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ لخوا د نشې موادو د شیو څېړنې ښیي چې د نشې موادو له قاچاقونکو څخه یوازې سخ کال د سنبلې په میاشت کې څه د پاسه 214 کیلوګرام هیروئین، څه د پاسه 511 کیلوګرام ښیښه، 202 کیلوګرام تریاک، 2280 کیلوګرام چرس او نږدې 25 کیلوګرام نشې ګولۍ نیول شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا نیول شوي نشې مواد ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د نشې موادو د قاچاقو لارې چارې تغیر شوي او قاچاقونکي غواړي چې تر دې وروسته د پراخو شبکو په مرسته تر پخوا ډیر نشې مواد قاچاق کړي.
همسال قضایی که مرکز عدلی
سکل چی ده کشفی ارگانونو او نشهی موادو سره ده مبارزی پولیس و عدلی او قضایی مرکز تا کمی قضی رسیدلی ده نشهی موادو قاچاق ده تیرو کلونو پرتلا دیر بدل شویدی. توپیر داده چی سکل ده نشهی موادو ستر کاروانونو لأصلی عاملینو او سترو شبکو سره یوزایی نیول شویدی. زکه موږ د دوسیو د چړلو پر مهال توران کسان څارلې چې دې څارنې موږ ته د دوی د نیولو لار په لاس راکړې ده.
دروان میلادی کال لپایل څخه بیا تر اوسه پوری په پرلپسې ډول ننګرهار د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشې موادو ډیری پیخي لري. په دې لیست کې کابل هغه ولایت خو دل سوی چې د نشې موادو ډیری پیخي پکې ثبت شوی دی. د څېړنو ته په پام سره د نشې موادو قاچاقونکو اوس منظمې شبکې جوړې کړې چې د افغانستان له شمال او جنوبي سیمو څخه ختیځ ته بیلابیل نشې مواد قاچاق کړي. تر دې وروسته دا نشې مواد د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه د بهرنیو مافیایي ډلو په مرسته نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. له نشې موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وای د نشې موادو کاچاک ورس په ورځ یو نوې اړخ پیدا کوي، ځکه نو افغانستان له دې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې تجربه او مرستې ته اړتیا لري.
در این زمینه
نړیوال ادارې کولای شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کمزورې دي او زموږ پولیس د نشئی موادو د کشف په برخه کې کافي تخصص او تجربه نه لري. باید دوی په دې برخه کې وروزل شي.
در این زمینه آموزش‌های لازم دوی بنه.
په اروپا او ځینو افریقایي هیوادونو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ورستی راپورونه ښیي چې د افغانستان نشئی موادو د دې هیواد بازارونه نیولې او دې بازارونو ته د نشئی موادو پرسولو کې پاکستان اساسي ونډه لري.
محمد ایاز تنکوچ په افغانستان کې د نشئی موادو د خرچاکو د لا پراختیا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د نو اوریدونکو اوس د معتاد میرمنو حال درکو. په نړۍ کې له هر دوی معتادینو څخه یو یا شزه ده. په نړۍ کې د شزنه معتادینو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر دوی معتادینو څخه یو یا شزه ده او له هر پنځو شزو څخه یوازې یو درملل انتلاس رسی لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت روغتیایي مرکزونو د اټکل مخې وایي چې د افغانستان معتادینو په سلو کې 8 میرمنې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
زمینه خلاص او دوکد مزون چې خود نوم سرپرست فنا داس نګ برادر کلان هم ندارم یک برادر
د دایکونډي ولایت وسیدون کی خدیجی لدی عملانه شو ته مخه کړی چې د پلار د مړینی غم هیر کړی، خو خبره نه و چې نشبای غم هیر نکړي بلکې نور غمونه به هم پر وګور وربار کړي او له کورنۍ سره یو ځای به د پلارنی وطن پرې خودلو ته اړباسي. خدیجه وای چې دوی په دایکونډي کې خپل کور او ځمکه خرڅ کړه او په هغه پیسو یې نشې مواد رانیول، وروسته دې ته اړ شول چې د علاج لپاره کابل ته راشي.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فرا ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما لغمه نشو ته مخه کړه او لګلګ تاریاک مې خوړل، خو خبره نه وم چې زه به موتاده شم. په دایکونډي کې مو ځمکې خرڅ کړې، وروسته مې پام شو چې که نشو ته همداسې دوام ورکړم نو یوه ورځ به مې عزت له خطر سره مخ شي او وږی به پاتې شو، ځکه مې پرېکړه وکړه چې په روغتون کې ځان بسترې کړم او نشا پریکتم.
د موتادو خزو پاړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د خزینه موتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. دا څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر یو دریو موتادینو څخه یوه خزه ده او له هر پنځو موتادو خزو څخه یوازې یوه د احتیاط پریښودلو په برخه کې روغتیایي مرکزونو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نارینه په پرتله لږې معتاد ښځې د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
تخمینه که شده از 100 معتاد
در کل مخی پا افغانستان که لسل و معتادینو چخه چلویختی خزی او ماشومان دی چه لهمدی چلویختو فیصدو چخه او دیرچ فیصد خزی او دری فیصد ماشومان دی. زموږ د معلوماتو لمخي له هر دریو معتادینو څخه یوې خزه ده. په نړۍ کې له هر وو معتادینو څخه چې د درملنې مرکزونو د زی دوی خزي او پاتې 15 نارینه دي. په افغانستان کې له هر وو مراجعینو څخه یوې خزه ده. د دې لامل دا دی چې موږ په افغانستان کې د معتادو خزو د درملنې لک مرکزونه لرو.
د افغانستان په هغه ناامنو سیمو کې چې د نشې موادو کښت، تولید او استعمال ډیر دی، هلته د معتادو خزو شمیر هم ډیر دی، ځکه د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي ګروپونه د ناامنو سیمو ته نشي ورتلی او په دې سیمو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه هم نشته. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نا دولتي روغتون مسؤله ډاکټره خالده وایي چې ځینې کورنۍ دا کار پیغور بولي چې خپلې معتادې ښځې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورولي.
خانمای خدا به تداوی نمیمانند، فکر میکنند که خانم
ډیره خلک خپلو ښځو ته د درملنې اجازه نه ورکوي. دوی فکر کوي چې که ښځې د درملنې مرکزونو ته لاړې شي خلک به خبر شي چې دا ښځه نشه کوي،
بل ستونزا داده چی زین خلق د نشئی موادو د زیانونو په اړه کافی معلومات نه لري، بل دا چی خلق بی وزل دي د نشی کولای چی لری سیمو څخه د درملنې مرکزونو تلار شي. د موتادو خزو د درملنې په وړاندې بل خند داده چی د زینو خزو میړونه موتادین دي، هغوی نه غواړي چی د خزو درملنې وشي.
د خزو د اتیاد یو لامل د میړون لخوا نشو ته د خپل خزو هڅول او یادا چې د کورنۍ یو غړی په کور کې نشه کوي، د کورنۍ خزي او ماشومان په ناخبرۍ کې ورسره موتاد کیږي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې د موتاد میرمنو په اړه راپور اوراوه.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي؟
د نشې توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلتا مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاقبر دی د تاسټی کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته نو نشي موادو د رواجولو موضوع ترازو. د امی روغتیا وزارت موتاجرو د ډیروالي یو لامل ساقخانو موجودیت بولی. د وزارت وای ساقخانی د موتاجرو ترڅنګ روغ ځوانان هم نشو ته اچوي. دا چې موتاجن ولی ساقخانو ته ځي، په ساقخانو کې څه ډول نشي مواد خرڅیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د امیر روغتیا وزارت نشي مواد غوښتل کومولو ریاست د تخنیکی مرستیار ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتل چې د شلټر او ساقخانو ترمنځ توپیر څه دی.
شلټر یا پناهګاه چې موږ وایو، دا یو قانوني فعالیت دی چې یو تسهیل سیدی په سطح د امیر روغتیا. موږ شلټرونه لرو چې هلته خدمات اجتماعي او خدمات سی هلته ارزه کیږي. مراجعین راځي، دوی ته موږ مشوره ورکوو، مشورت ورکوو چې دا مواد ترک وکړي او بالاخره جامعه ته مدغم وشي او مشکلات حل شي. ولی ساقی خانه غیر قانونی فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي. بعضی ساقی خانه دی چې دا یو محل په کرایه نیسی یا شخصی محل دی، هلته بعض مسئولین ته باج ورکوي، راحت مواد مخدر مراجعین ته خرڅوي. دوی جواز هم نلری و غیر قانونی فعالیت و نوی مواد عمل تخرسی، یعنی نه مصنوعی مواد ترویجوی خلکو دپاره.
ساقخانو ته د معتادینو د تلو اساسی عوامل څه دي؟
اکثر خلک په دې خاطر چې محل مسمون دی، هلته د پراحت د پاسان مراجعین کولی شي چې خپل مواد مصرف وکړي. هغه کسان چې یعنی که اقتصاد لورده پورته دی، دوی زی پساق خانه او مواد علتا استفاده که راز تر ماشام علتا مواد خرسه دوی ده پر
که دای سی معتادین پساق خانو که لدول دول خطرون سر مخصی یا نور و خلکو تستونزی پیخی کلی پا دیال استاسی معلومات سدی؟
زموج نگرانی او زموج تشویش داده چی نوی مواد پساق خانه زیادتر ترویج کیگی، خصوصا تابلیت که امفیتامین او ترامادول او بعضی نوی مواد چی اوز رایش سویده. زموج اغلوی نگرانی داده چی ورس پا ورس لاسرسی در مواد خلکو ده پار دیریش.
ای استاسی سیهی مرکزونو تا دیسی کسان هم راغل دیشی اغوی پساق خانو که معتاد سوی؟
موږ دوه درې رقم ساقی خانه لرو. یو ساقی خانه دی چې هلته یوازې سګرټ، تباکو او چلم چې نوی مواد چې دی دغه میوې مزې چې لري قلیون په نامه چې دی دادی او ورسره چرس و داشیان هم خرڅیږي. دا ساقی خانه چې دی د رستوران په نامه د اجازه نامه هم لري. بعض ساقی خانه دی چې مکمل دا مواد مخدر لکه تریاک و ایراین و امفیتامین و داشین خرسه ای. دوی هیچ قانونی فعالیت یا اجازه نامه نلره. خلق زوانان تشویکیجی چی ورسه دلتا یا استاسات تیریجی زوانان دی یا گردمایی لری دلتا زی و روست استیب بین قدم پا قدم پا قبل ساقی خانه تزی یا پا مواد مخدر متادیش. زموج کنوانسونون هم دا وای، قانون اساسی هم دا وای، قانون مبارزه مواد مخدر هم دا ادایت یا حکم میدی چی باید لاسرسی بند سی او کنترول سی. او یو عامل د اعتیاد هم آسان لاسرسی دی چې خلق په آسان ډول د لاسرسی لري مواد مخدر ته، او یو عامل داده ساقیقانی او ساقیان چې مواد مخدر په پرچون ډول خرڅوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. ساقي خاني څومره د دې سبب کیږي چې دوی بیرته د نشو خواته ولاړ شي؟
هم د اعتیاد پر عمل، هم د برگشت عمل د ساقي خاني او ساقیان دی. زموږ سرویګان او زموږ مطالعات او زموږ گزارشات هم دا شی چې تر هغه وخت چې آسانه د لاسرسی او ارزان مواد خلکو ته ارزش زموږ اهداف نه پوره کیږي، او تر هغه وخت چې دا ساقي خانه او ساقي وي هم برگشتش ته نوی قضا دی چې په دې کاروان اضافه کیږي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر 2.5 مزنی سپو خبریږي. او اوس ته خاطری واردی د کابل ولایت 15 کلن شیرخان وایي چې تر اتیاد مخکې د کبار کاروبار کاوه او هر ورځ 3000 افغانۍ ګټه درلوده، خو کله چې په نشو اخته سو کاروبار ځنې پاتې سو او له همدې امله پلار له خپلو ماشومانو سره یو ځای له کوره وشاړه. دا چې شیرخان د نشو له امله 1900 سرزه سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه مخکې پاکستان کې وو، هلته مې کبار دکان لرو، د ورځې به مې 1500-2000 کالداري ګټلې په چوکۍ ناس. دلته چې راغلو بس بیکاري را باندې زور شو، همدغسې یو 400 مواد داسې یو کلیوال را سره روغ شو، په دغو شیشه یې را واړولو. ما ته ویلي دی کې داسې خدای بې ادبي دی ډېره ما پی دا وایي دی مردۍ ته ښه دي او دې ته ښه دي، خو چې ما ووهلم اوله ورځ ډېر یو بل رقم خوند و ډېر وغه و، ورځ په ورځ پی پوهېدلم چې په ځای ابتیا کېږو، هډوکی هم ختمېږي او نورې پی اعصاب هم را خراب کړي. کور کې بره ورځ جنګ و، دا به وي د پلار د مور سره داس کوم خپه دي څه د دروغ وایم، خدای دې راضي کړي چې ورشه پښو کې به ورته غورځېږم. اتیا د کاکا زمون لرو وغه ټولو راس کړ، اوس نفرت کوو. د جومات ملا مې داسې وکنه ما ته بلته زما چړي، خو په اخره کې داسې کړم چې بیخي به جومات هم راځه، خو وای غلې ناقه برابر مثال او ټولو دغه عمل د وجه د کار روزګار یې وښ کړم. دلته هم دې قانی لرو، د باغ لرو، شپږ سوه تاک لرو، څلوېښت جری په ځمکه لرو، د پاس پولي باریکاونه پاس سبای به چې دغه راجیک شومه لکه یک وظیفه خوندي چې دغسې به موږ نیشې پسې تللو. زما پلار مایي په دلته د مایبونې میاشت به اخته 8000 روپۍ به چې راوړې ما ته به یې راخطا کړي چې زوی د ستا دي، خو اخر زه دې ته راغلم چې زما باندې مور و پلار رونه قوم خبیر خبر شي چې دا سړی خو عملي ده. شپې به مثال 2:00 هم راتلم، 1:00 به هم راتلم، 2:00 به هم راتلم، شیشه چې ده دا خوب نه لري که نن دوی وله سبا دغه وخته پورې خوب نه شي کوی. پلار مور راباندې پیسې قطع کړې، نو دې ته مجبوره شوم چې زه د کور نه غرا وکړم. چې ډرام مې خرڅ کړی، غنم مې خرڅ کړي، واده مې په مینتابه کړی، 2 لک افغانۍ مې پې ورکړې دي، خو موږ په داسې بادامالۍ راواوښتلو چې اوس د کار نه ومه. نور تک زیړې واړولم په کور کې به راته ویلې زیړې، ما به نه ویل چې زه دا عمل کوم. اوله کې داسې اعتبار و چې ځای به نه پیدا کوه چې زه به یې کینولم، خو چې په دې عمل زخته شوم ما نه خور ورور ماما او دغه اوس مې بغیر د یو خسرګنۍ نه ده چې را سره کومک یې کوه، نور هیڅوک هم لاس را سره نه کوه، نه ورور کوه، نه پلار کوه. چې وبیلیدم راسکه خپل ځان به پټاوه، په منلس کې نه پرېښودم، سا په خبر در کوم. او هغه نه مخکې به که به کوژده ورته کوله، که به واده و، که به هر شی و، زه به پکې حاضر وم. بعد خاطره مې دغه ده چې دغه سبای کې په چین ناست وم، او پلار و مور مې د دې کوټه کې به موږ چای څکه، ګډ به په یو استرخان ناست وم، او زه خپله کوټه کې پروت وم. ته چا لورګان مې راغ وای بابا مې وایي چې زه چای نشته که نه، او زه بارې کوي چې زه ورغم والې ورې وایي ته پوډرې دا بچان دي نور موږ سره نه ساتو. زه پیالې مغز مې د بچانو ډکې پاتې شولې، نهار مې بوتله خسر کړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قومندان سترخان په خپله شعبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د خپل یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا خو بیا پولیس راغلل. یاره، یو خو د پولیسو له لاسه یو ځای هم آرام نه یو. بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي. هر ځای چې لاړ شو دوی راپسې دي.
اے پوډری، چیرې ځې؟ ودرېږه
یاره. لالا یاره، کخن کوي تخته.
اے پوډری، تا ته وایم ودرېږه.
پوڈری انسان
مردار
انسانیت
انسان
کتنی
انسان ہوئے پوڈر بدی نو حل
نو اس ہو بدی ناروغی اخنا شو ایم تم رستا را سارا ہوگا چل دی بالا نخلا شم
اول بدی دا زہر نخوڑل
اس را تا ہوا ہے چستا مطلب سا دے زد سا ہوگا
زما سر روزا
نا دے در سارا زما
در زما مخیشا
و بندا سیم تم میں چیری پیائی
دی ایواناتو شفخانی تا دی بیم
ضرورت دے
بس دے ڈیری خبر موٹر تو درخیجا
خماندان سے من چلن کوا خدے
متادینو سره بد چلند
کوي. جمیل خانه، ته د ټلویزیون आवाज لګ جکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان سره
متادینو
راټولول غواړي.
دغه ډول څو پیښې لیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل. ځینو پولیسو د متادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سر راز
نه ده در سره زما
در ځم مخکې شه
او مانده سم ته ما چیرې پیایي
د حیواناتو شفاخانې ته دی بیم
د حیواناتو
شفاخانې ته دی بیم چې هلته دې علاج وشي د متادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله
ما خدایا اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقوقو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاري غیر قانوني او د بشري حقوقو څخه سرغړاوی بللای دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقوقو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
دا څومره بدکار شوی دی. دی بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بد کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسي
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو کومه نه پیژنم.
سنم بیگه پا کم اوزه که ده؟
زمای نوم ندهسته خود دوگم را خبری ما چه پا شپاگم اوزه که وظیفه اجرا کوی او لرنگ پیشنم
خواه شپاگم اوزه ها؟
بله سه پا شپاگم اوزه که
خواه از دست او که چه سو پولیس در سر بوزه
خواه سه
شپاگم اوزه تولار شه دا پولیس منی سه امنی قماندانه تیرا والا چه سرانواله تی معرفی کو
پا دوار استرگ قماندان سه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولای په مرکز ترنګوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره